السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ تمه ده چې سبا د طالبانو د پلاوي په ګډون په ناروی کې یو غونډه جوړ شي. د طالبانو حکومت وایي ناروی ته تلونکی پلاوی به د دې هیواد د چارواکو په ګډون له امریکایي او اروپایي ډیپلوماتانو او یو شمېر افغانانو سره وګوري. آخوا په دې غونډه کې ګډون کوونکو او له افغان ښځو د ملاتړ دوو فعالانو ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې به د افغان ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړي.
دوی هغه ژمنې چې د حاکمیت نه مخکې د نړۍ سره کړې وې دغې د عملي کولو لپاره میدان ته راشت.
په غزنی کې د طالبانو هغې اعلامیې ته ښځو غبرګون ښودلی چې وایي له اړتیا پرته له کوره مه وځئ.
دا ډیره زیاته مشکله ده، خصوصا د هغه ښځو او انجونو لپاره چې هغوی وظیفې لري.
هیله دا ده چې ضرورتونو ته وکتل شي، ستونزو ته وکتل شي او وروسته له هغې اعلامیې خپرې شي.
نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د 19 کلنو د ملي ټیمونو ترمنځ یوه حساسه لوبه ده. د افغانستان ټیم که دا لوبه وګټي کوارټر فاینل ته ځي.
د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډلې انتخاب شوې ده. خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده، ایشیا کپ کې هم ښه ستراتیژي نه وه، اوس هم ښه نه ده.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ.
یوناما د دوو ښځینه فعالانو پر لا درکۍ اندېښنه وښوده. بېلابېل ولایتونو کې د وروستیو طبیعي پیښو له کبله 38 کسان مړه سوي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترنګلتیا د کمولو لپاره به خپل کار ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د دوو افغان ښځینه فعالانو پر لادرکۍ اندېښنه وښوده. یوناما نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دوو ښځینه فعالانو تمنا زریابي پریانی او پروانی ابراهیم خیل پر لادرکۍ سخته اندېښنه لري. د یوناما په ټویټ کې ویل سوي چې د راپورونو له مخې دغه دوی ښځینه فعالانې د چهارشنبې نه وخته له خپلو کورونو نیول سوي دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د دغو ښځینه فعالانو د ځای ځایګي په اړه معلومات ورکړي او د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. طالبانو د دغو ښځینه فعالانو د برخلیک په اړه تازه تبصره نه ده کړې، خو پرون د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د عالیې عزیزي په نوم د نیول سوي پخواني چارواکي د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. عالیه عزیزي چې په تېر حکومت کې د هرات د ښځینه زندان مشره وه، د 2018 نه دی کال د اکتوبر میاشتې پر دویمه نیټه کار ته پر لار ونیول سوه چې تر اوسه د برخلیک په اړه معلومات نسته. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د مرغومي جدي له 14 د اورښتونو، سیلابونو او زلزلې له کبله 38 کسان مړه سوي دي. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی نن رسنیو ته په لیږلې ویډیوي پیغام کې وویل
تر اوسه د لس څخه زیات ولایتونو کې د زلزلې او سیلابونو او بارانونو له امله 38 کسان شهیدان، 45 ټپیان او له 8000 څخه زیات استوګنځایونه په قسمي او بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. چې د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت لخوا څخه د هر شهید کورنۍ ته 500 افغانۍ او د ټپیانو کورنۍ ته 50,000 افغانۍ ورکړل شوي دي.
شغلی حقانی وویل چې د بادغیس هرات لویه لار هم د درنو واورو له کبله تړل شوې چې د پرانیستلو هڅې روانې دي. په بادغیس ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې په سبزک سیمه کې له تیر ماښام لږ تر لږه 25 کسان په واورو کې راګیر پاتې دي. د بادغیس لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د والي ویان مولوي باز محمد سروري ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د بادغیس هرات پر لویه لاره بند پاتې سوي.
پر دې لویه لار شاوخوا 25 مسافر په څلورو موټرو کې راګیر پاتې دي چې همدا اوس له ځمکنۍ او هوایي لارې د ژغورنې عملیات روان دي.
شغلی سروري زیاته کړه دغه کسان چې غوښتل یې له بادغیس څخه هرات او لاړ سي پر هغه لویه لار راګیر پاتې دي چې بادغیس له شمالي ولایتونو سره تړي. په ځینو رسنیو کې د راګیرو پاتې سو کسانو شمیر 16 شول سوی، خو د بادغیس چارواکي دغه شمیر نه تاییدوي. د سالنګ لوی لار د درنو واورو او سخت طوفان له کبله له تیر شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست ویان سمیع الله ولیزاده نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته د سر او مال د زیان نه اوښتو په خاطر دا لار د وړو او غټو موټرو پر مخ تړل سوې ده. ولیزاده زیاته کړه چې د هوا د وړاندوینو له مخې به د ورځې په اوږدو کې په سالنګونو کې وضعیت همداسې وي او تر هغو چې هوا ښه نه سي لار به بنده وي. ښاغلي ولیزاده له خلکو غوښتنه وکړه تر هغو چې لار رسمن پرانیستل سوي نه وي د سالنګونو پر لور دې حرکت نه کوي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله د نړیوال جام په یو برخلیک ټاکون کې سیالۍ کې نن د زیمبابوې په وړاندې مسابقه لري. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د مازدیګر 5:30 بجې پیلېږي او د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل که افغان ټیم دا مسابقه وګټي کولی سي چې کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړي.
دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې د دې لوبې په ګټلو سره د افغانستان لپاره دا فرصت پیدا کیږي چې د نړیوال جام سیالیو مخکې پړاو لوبته لار پیدا کړي.
د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې په نړیوال جام کې تر اوسه دوه مسابقې کړي چې یوه یې له پاپوا نیوګینی ګټلې خو دویمه مسابقه یې پاکستان ته بایللې ده. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترینګلتیا د کمولو لپاره به خپل کار ته دوام ورکوي. دوی دا موافقه په داسل کې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته د دغه هیواد د امنیتي غوښتنو د لیکلي ځواب او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د بیا کتنې د احتمال ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په جنیوا کې سره وکتل. بلینکن دا کتنه د اوکراین په پوله کې د رامنځته سوي کړکېچ لپاره حساسه شیبه وبلله. بلینکن لاوروف ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه به روسیې ته په لیکلې بڼه ځواب ورکړي. دا غوښتنه مسکو تېره اونۍ کړې وه وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 10,000 سرتېري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل. ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړ چې روسیه د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده خو مسکو دغه تور رد کړی دی. د اوکراین پوځي استخبارات وایي روسیې په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له تشکیلاتو خپل پوځي ملاتړ پراخ کړی دی. د دې استخباراتي ادارې په وینا په عین حال کې په روسیه کې د اجیرانو فعاله ګمارنه چټکه سوې ده. د اوکراین پوځي استخباراتو پرون د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلي چې په وروستیو اونیو کې له روسیې تر 1000 ټنه زیات سونتوکي، ټانکونه، توپونه او نور پوځي تجهیزات اوکراین ته لیږدول سوي دي. ماسکو د اوکراین په ختیځ کې په جګړه کې خپل پوځي دخالت رد کړی دی خو بیا هم قانع کوونکي شواهد شته چې شی په 2014 میلادي کال کې د جګړې له پیله روسیې د اوکراین د لوهانسک او دونیتسک په هغو ساحو کې چې د بیلتون پالو په ولکه کې دي دوی پوځي، اقتصادي او سیاسي ملاتړ کړی دی. د اوکراین د پوځي استخباراتو اعلامیه وایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې لپاره روسیې د اجیرانو د ګمارنې هڅې هم پراخې کړې دي.
ازادي رادیو ته غوږ استرا بشو د پروګرام اول مطلب ته د طالبان حکومت وی ناروی تتلون که پلاوی به د دغه هیواد چارواکو په ګډون له امریکایي او اروپایي ډیپلوماټانو او یو شمېر افغانانو سره وګوري. په اوسلو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه سبا پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. هاخوا په دې غونډه کې ګډون کوونکو او له افغان ښځو د ملاتړ دوه فعالانو ازادي راډیو ته وویل په یاده غونډه کې به د افغان ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی په مشرۍ به یې لوړ پوړی پلاوی په اوسلو کې له بیلابیلو لوریو سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د راپورونو پر بنسټ د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د یو شمېر مسایلو په سر د خبرو لپاره د طالبانو د حکومت په ګډون د امریکا، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو ډیپلوماټانو او یو شمېر افغان خبریالانو، مدني فعالانو د ښځو د حقونو ملاتړو ته بلنه ورکړي. د طالبانو د حکومت ته یو ویان انعام الله سمنګانی وایي د دوی پلاوی به امریکایي او اروپایي چارواکو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ او تر خواهی له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه خبرې وکړي. په ناروې کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو غونډې اصلي هدف په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د ازادۍ او حقونو خوندیتوب دی. دا غونډه سبا جوړیږي او تمه ده چې دوه ورځې به دوام وکړي. په دې غونډه کې له افغانستان هم ځینې سیاسیون او د ښځو د حقونو فعالانې ګډون کوي. د افغانستان په دې غونډه کې دوه ګډون کوونکو خزینه فعالانو ازادي راډیو ته د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط وویل دوی به هلته د افغان ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړي. د دوی په خبره افغان خزی اوس مهال له خپلو اصلي حقونو بې برخې شوي او دوی به له طالبانو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې دا ستونزه نوره پای ته ورسوي. خو د اتحاد او همبستګۍ په نوم د افغانستان جنو او ښځو ګروپ چې په دې وروستیو کې په کابل کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په تړاو لاریونونه او اعتراضي غونډې هم کړي، یوې غړي یې زهرا محمدي ازادي راډیو ته وویل هغه ښځې چې د ناروې په غونډه کې ګډون کوي د دوی استازولي نشي کولای.
لطفا نړۍ ته زموږ غږ ورسوئ چې باید د معترضینو له هر ګروپ یوه استازې تللی وای. دا ښځې زموږ استازولي نشي کولای.
دا واک ته له رسېدو وروسته لومړی ځل دی چې طالب چارواکي له افغان میرمنو، مدني فعالانو، خبریالانو او تر خوا یې بهرنیو لوړپوړو ډیپلوماټانو سره پر یوه میز یو ځای کښېني او څو اړخیزه غونډه کوي. خو ناروې وایي دا غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. هاخوا یو شمېر شنونکي وایي په اوسلو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې غونډه د طالبانو لپاره یو فرصت دی چې نړۍ سره په خپلو شویو ژمنو ودرېږي. د سیاسي مسایلو پوه شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل
دوی باید د دغه غونډو د لارې کوښښ وکړي چې د نړۍ سره خپل روابط ښه کړي او نړۍ ته ډاډ ورکړي چې د نړۍ مشورو ګټې چې دي هغه په افغانستان کې خوندي دي او دوی هغه ژمنې چې د حاکمیت نه مخکې د نړۍ سره کړي وي د هغې د پوره کولو دپاره نړۍ ته یو ځلې بیا ژمنه ورکړي او د هغې د عملي کولو دپاره میدان ته راشي. ځکه که استفاده ونه شي نو زه فکر کوم چې په راتلونکي وخت کې به بیا داسې فرصتونه له لاسه وتلي وي.
د طالبانو حکومت له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې دی چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته یې پام نه دی کړی. پر دوی دا نیوکه کېږي نه یوازې دا چې د حکومت په لوړو چوکیو کې یې ښځې نه دي ګمارلي، بلکې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار یې هم محدودیت وضع کړی. خو د طالبانو حکومت دې نیوکې ته په ځواب کې وایي د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالفت نه لري او پر یوې داسې طرحې کار کوي چې د ستونزو حل پکې نغښتی دی.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
و موریدل چې په ناروې کې به سبا د طالبانو د حکومت د استازو په ګډون باندې یو غونډه کیږي. دا چې د ناروې حکومت له دې غونډې څه هدف لري، هلته د ناروې خلک او فعالان په دې اړه باندې څه نظر لري یا په رسنیو کې څه تبصرې کیږي، په اوسلو کې میشته یوه افغان خبریال او فعاله اغلی حسینه شیرزاد را سره خبرې کوي. اوس را سره په ټلیفون باندې آنلاین ده. حسینه کور ودان چې ټلیفون مو واخیست په لاندې وخت کې حاضر شو چې مرکه وکړي. راته وایي چې د اوسلو لغونډې هدف الته چارواکي څه وایي؟
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. دا غونډه چې د نن نه پیل شوې ده، تر دوشنبه به دا غونډه ناروې څه چې اعلان کړی دی دوی ویل چې تر 15 به دوی کوربه کوي دې غونډې، خو طالبان به تر چهارشنبه دیزی کی. دا غونډه اصلي هدف دوی څه چې اعلان کړی دی دا دی چې دوی د افغانستان د وضعیت نه او د بشري ناورین نه تشویش درلوده او بشر دوستانه کومکونه دوی افغانستان ته سهولت ورکي او دا ولګي. خو غونډه خپل په درې بخش تقسیم شوې ده چې هغه عمده بخش د افغانستان لپاره خاص نمائندگان د ټول ملکونو دا ځل صرف د اروپا او امریکا د آسیا په کې شریک دي دوی راغلي دي، نو طالبان به دوی سره ګوري. او دویمه برخه ناروژي مقامات سره ګوري چې دا برخه په حق له ډیر معلومات نشته دي چې دا مقامات څوک دي. او دریم برخه د جامع مدني غړي چې دي چې د افغانستان، اروپا، امریکا نه غوښتل شوی دي. دا ځینې نمونه زه پیژنم چې پکې دي، لکه د رسنیونه لطفالله نجفي زاده غوښتل شوی دی، ډاکټر احمدي چې دلته ناروې کې دی، شاګل رضایی، سراج مرمن، سراج اسماعیل، غزنفر، اساق گیلانی، جمیل افغان چې هم دلته ده، او نرگس نهان چې هغه بیا دا خبره را دکړه او جلسه کې اشتراک نه دی کړی، خپل هغه خپل دلایل لري.
مننه. زه غواړم وپوښتم چې ناروې خو پخوا هم د افغانستان د سولې په پروسه کې ځینې رول لوباوه او تم یم ترې کېدی چې یوه غونډه کوربه وي، مګر هغه خو هر څه تېر شول. اوس هلته دغه فکري بنسټونه یا فعالان څه وایي د دغسې یوې غونډې په ارتباط باندې چې طالبان حاکم شوي او استازې هم راځي ناروې ته؟
او دا دا غونډه چې دا د خاص نمائندګانو غونډې دي چې دا په معمولی ډول مخکې مول اول په دوحا کې وو او په 1 جولای د ایتالیا کې دایره شو. نو دا د هغې سلسله ده. خو ناروې مخکې د څنګه چې تاسو وی کوربه وو د داسې غونډو او څلور ځله طالبان مخکې مخکې دا څلورم ځلی دی. څه چې دې غونډه کې مهمه ده چې دا ځل امیر خان متقی او انس حقانی راځي. په مخکې ځل کې لکه شاهین راغلی او ډاکټر وردګ راغلی او دا دومره لوړ پورې چارواکي نه وي. خو خبره دا ده چې اوس که امیر خان متقی راځي د دې خوانه د دوی وزیر خارجه د رسیف کوي نه کوي، دا یوه خبره ده. اوس که دوی نه رسیف کوي بیا خو دا د یو خوانه داسې یو طرفه یو جانبه سفر شو کنه. خو ناروې مخکې دا کار کړی دی او تنه افغانستان کې نه، لکه سریلانکا کې، ګواتیمالا کې، سومالیا کې، فلیپین کې، نیپال کې، او لسته ډېر اوږد دی. دوی اکثره کوښښ کوي چې دا د صلحو خبرو کې مخکې قدم والی او داسې جهان ته ثابته کړي چې دوی د صلحو مناقشاتو حل کولو کې غټې برخې لري. دا د پروسا ده، د خارجي سیاست یو برخه ده او ډېر واضح ده دې ته.
بله، په نارویجی رسنیو کې په دې اړه څه راغلي دي؟ ځکه چې غرب خو له طالبانو غواړي چې د دوی هغه څه شرایط چې دی هغه باید ټول ومني، د ښځو حقونه دي، د دوی تعلیم دی، لاسته راوړنې دي، دغه ته باید احترام وکړي. په دې تېرو 10 کلونو کې چې څه شوي دي، د ناروې حکومت څه وایي؟ د دوی مشخص دریځ څه دی په دې ارتباط باندې؟
د دوی مشخص فلحال دریځ درې کارونه دي ویلې دي. یو خو د بشر حقوق ټینګار باندې دوی خبره کړې ده، د ښځو د شمولیت او د بشر دوستانه کومکونو. دا درې شیان د غونډې ته دوی لپاره مهم دي. او دا چې طالبان دغې خونه څه غواړي دا بله خبره ده. خو د ما په آن طالبان بغیر د دې نه چې دا اعلان وکړي چې څنګه چې اعلان مخکې وکړو بیا یې کوي چې 2 میاشتو کې به ښځې او جنکیانې مکتب ته ځي، بغیر د دې نه نور هغوی څه نه لري چې اوس لپاره ووایي.
سمه ده. کور ودان حسینه شیرزاد وا چې له اوسلو لمر سره خبرې کولې، هلته د افغانستان په تړاو باندې د طالبانو د استادو په ګډون باندې یو غونډه پیلیدونکې ده. البته نن یا شوی غونډه پیل شوی، سبا ته به طالبان مرزي او تر چهارشنبه بالته پات کیږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وربشو غزنی ته د غزنی ولایت د طالبانو چارواکو یو اعلامیه خبره کړې، او په دغه اعلامیه کې ټینګار شوی چې خزی له اړتیا پرته له کورونو د باندې ونه وزي. په دې خبر پاڼه کې له عالمانو، وایزینو او رسنیو مغختل شوی چې په دې برخه کې وازونه وکړي او خبرونې جوړې کړي. خو د غزنی او شمیر میرمنې چې فعالان دي او تعلیم هم کوي، وایي چې دا د دوی ژوند مقید کوي او اړتیا نه و چې دغه اعلامیه خبرې شي، ځکه چې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیول شوی. په دې اړه مکړی یو راپورټ.
شځې په کور د کښېناستو په ارزښت پو کول، پرته له اړتیا له کوره د باندې وتل او د اروپایي نړۍ په څیر ژوند ورته بد معرفي کول، دا هغه سپارښتنې دي چې 4 ورځې وړاندې د غزنی ولایت مقام له لوري په یوه خبر پاڼه کې سوې دي. په دغه خبر پاڼه کې راغلي چې شځې د پرته له اړتیا له کوره وتلو څخه ډډه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي اسلامي فرهنګ ته د کورنۍ او ټولنې شي روزنې او هڅونې لاوه دور کول د اسلامي علماو، وایزینو او د اسلامي فکر مبارزینو له اساسي دندو څخه ده چې په دې کار کې ښه مرسته کولی سي. په خبر پاڼه کې له رسنیو هم غوښتنه سوې ده چې په دې برخه کې خپلې خپرونې جوړې کړي او ښځو ته له کوره د نه وتلو پوهاوی ورکړي. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد وایي په دغه خبر پاڼه کې له خلکو څخه صمیمانه غوښتنه سوې او دغه کار باید عملي سي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د طالبانو پر حکومت زیات نیوکه کیږي چې په ځینو ځایونو کې افغان کلتور او دودونو ته سپکاوی کوي، خو ښاغلی مجاهد زیاتوي موږ باید خپل افغاني کلتور او دودونو ته کار وکړو.
دا د دې لپاره نه ده چې هلته زنانه ورته خدای مکړه پلار کې څوک ودرېږي چې ته ولې له کور راوتلې او چېرته ځې. صرف او صرف دا داسې یو نیکه لارښودنه، نیکه توصیه د موږ باید خپلو خوندو ته وسي. موږ افغانان ښه کلتور لرو، ښه انانات لرو، هغه څه چې کوم غربي کلتور د شلو کلو کې د لیر اغله د خپل بالکل منلو ول نه ده کوم چې د موږ د افغانانو کلتور ده هغه باید خامخه عملی سي او فجای سي
بل لورته بیا په غزنی کې یو شمیر میرمنې له دغه خبر پاڼې سره غبرګون ښیي او وایي دلته هیڅ ښځه پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي. دوی وایي ډیری ښځې دفترونو، پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ځایونو ته په خپلو کارونو او دندو پسې ځي، نه چې په ښار کې چکرونه وهي. زرغونه د غزنی ښار اړوند په سلطان محمود شارک کې ژوند کوي. دا وایي په خواله رسنیو کې د غزنی ولایت له مقام څخه خپره سوې خبر پاڼه لوستې ده، خو په افغاني ټولنه کې دا دستور دی چې ښځې پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي.
ښار کې چې کوم خلک ژوند کوي طبعا هغه ټول وظیفه لري. د مثال په ډول یوه نجلۍ مکتب ته ځي، ورور یې هماغه لحظه کې وظیفه کوي، نو دا نسي کولی چې له ځان سره هغه ورور یې راولي هغه له وظیفې راولي، ځکه که دوامداره دا کار دوام ومومي او هغه مثلا محرم ورسره راشي ته بل سي د هغو وظیفې ته خنډ جوړېږي. نو په دا خاطر باندې دا یو ډېر مشکل کار دی زما په اند.
نظیفه بیا د غزنی ښار اړوند په امیر محمد خان کلا کې ژوند کوي. دا وایي دی هم د ولایت مقام خبر پاڼه لوستې ده. نظیفه زیاتوي ژمی واوري او زیاته سرزګي، نو زما په نظر پرته له اړتیا هیڅوک له کوره نه وځي.
طبیعي خبره ده چې حتما به یو ضرورت وي چې د کور څخه بهر راوځي، او دا ډېره زیاته مشکله ده، خصوصا د هغه ښځو او نجونو دپاره چې هغوی وظیفې لري او یا هم درس پسې د کور څخه راوځي. نو زما په نظر باندې دا زموږ دپاره ډېره یو درسته خبره یا صحیح خبره نه ده.
ملالۍ د غزنی ښار په دریم پلان کې ژوند کوي. دا وایي که وګوري د غزنی ښار واټونو ته ډیری ښځینه د خیرات ټولولو په موخه له کورونو څخه راوځي، ځکه چې هغوی په کورونو کې سرپرستان نه لري. دغه ښځې خلکو ته د خیرات لاس نیسي تر څو خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. ملالۍ زیاتوي ستونزو ته په کتو باید خبر پاڼې خپرې سي.
نو آیا د دوی وطن له کور څخه بې ضرورت دی؟ نه، دا بې ضرورت نه دی، ځکه چې دوی ستونزه لري. دوی په کور کې سرپرست څوک نشته. دوی مجبور دي چې له خپل کور څخه راووځي تر څو هغه خپل کور کې چې ماشومان دي یا څوک دي هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هیله دا ده چې ضرورتونو ته وکتل شي، ستونزو ته وکتل شي او وروسته له هغې اعلامیې خپرې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته په تېره یوه نیمه لسیزه کې سختې جګړې سوې دي، چې د دغه جګړو د بدمرغیو له امله ډیری میرمنې د کورونو سرپرستانې سوې، چې یا هم په ځینو کارونو او یا هم خیرات ټولولو بوختې دي چې له کوره وتلې اړین دي.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
افغان 19 کلن کرکټ ملي لوبډله نن د نړیوال 500 جام په سیالیو کې د زیمبابوې په وړاندې سیالي کوي. دا لوبه ځکه ډیره مهمه ده چې راتلونکي پړاو ته یا کوارټر فائنل ته د افغان لوبډلې د مخکېتګ برخلیک ټاکي. کرکټ بورډ وایي له تیرو ناکامیو زده کړه کوي او نن به وشي کولی زیمبابوې ته ماتې ورکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 15:30 پیلېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله د نړیوال جام په یو برخلیک ټاکونکو سیالۍ کې نن د زیمبابوې پر وړاندې ډګر ته ننوځي. که افغان لوبډله دا لوبه وګټي په خپل ګروپ کې به دویمه لوبډله شي چې کوارټر فائنل ته لار پیدا کوي، خو که ماتې وخوري په نړیوال جام کې سفر پای ته رسیږي. د کرکټ څارونکي او مبصرین وایي د 19 کلنو ځوانانو لوبډله پیاوړې ده، خو له تخنیکي پلوه تېروتنې کوي او د پاکستان پر وړاندې د ماتې لامل همدا ټکی و. بختیار ساحل چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې وړاندې دنده درلوده او د کرکټ مبصر د ازادي رادیو ته وویل د یو میکانیزم له مخې د لوبغاړو نه لوبول پر ځوانو لوبغاړو فشار او د ازمیښت په توګه یو لس کسیز نوملړ کې د لوبغاړو ځایول هغه څه دي چې افغان لوبډله له ماتې سره مخ کولی شي.
د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده، خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم خاص ستراتیژي نه و، وسم خنه ده، یو منظم ستراتیژي په کار ده. اوپنران باید اوپنران وي، منظم هغه لکه د یو پروفیشنل لوبډلې غوندې باید موږ لوبیږو. موږ باید تجربه په هر ځای کې ونو کو. له بده مرغه چې دغه تجربه زموږ کوچز اکثره وخت کوي.
افغان 19 کلنو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې تر اوسه دوی لوبې کړي چې وایي له پاپوا نیوګینی ګټلې او خپل دویم لوبې پاکستان ته بایللې ده. افغان لوبډله د سی ګروپ په دریم مقام کې ده او زیمبابوې هم ترې د نیټ رن ریټ له مخې وړاندې ده. خو کرکټ بورډ وایي لوبغاړو لوبډلې له تیرو تیروتنو زده کړه کړې او نن به ښه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د دې لوبې په ګټلو سره د افغانستان لپاره دا فرصت پیدا کیږي چې د نړیوال جام سیالیو مخکې پړاو لوبه ته لار پیدا کړي.
افغان 19 کلنو کرکټ لوبډلې په نړیوال جام کې له لوبې وړاندې په همدې جوړښت د آسیایي جام سیالۍ وکړې چې پایله یې ګټوره نه وه. د کرکټ 19 کلنه لوبډله د هر هیواد د کورني کرکټ محصول دی چې لوبغاړي راتلونکي کې ملي لوبډلې ته هم لار پیدا کوي. کرکټ بورډ ادعا کوي چې په افغانستان کې د کورني کرکټ د ودې لپاره ډېر پلانونه نیولي او هڅه کوي چې په ایرو کې پټ لالونه ومومي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګیست. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو خبرو کې د اوکراین پر سر د کړکیچ پر کمولو سلا وکړه. له سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته انټونی بلینکن وویل اوس امریکا او روسیا د اوکراین په اړه د یو بل پر دریځونو ښه پوهیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. اسمت ساروان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترنګلتیا د کمولو لپاره به کار ته دوام ورکوي. دوی دا موافقه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا متحدو ایالاتونو روسیې ته د دغه هیواد د امنیتي غوښتنو د لیکلي ځواب او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د بیا کتنې د احتمال ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په جنیوا کې سره ولیدل. بلینکن دا کتنه د اوکراین په پوله کې د رامنځته شوي کړکیچ لپاره حساسه شیبه وبلله. بلینکن لاوروف ته وویل د امریکا متحد ایالاتونه به روسیې ته په لیکلي بڼه ځواب ورکړي. دا غوښتنه مسکو تېره اونۍ کړې وه. بلینکن دا هم وویل چې د امریکا متحدو ایالاتونو او متحدانو د روسیې تر ټولو مهمې غوښتنې لکه دا چې اوکراین ته به هیڅکله د ناټو غړیتوب نه ورکول کیږي او د ناټو هیڅ غړی به هیڅکله د روسیې پولو ته نږدې وسلې نه لیږي رد کړي. په همدې حال کې په کیف کې د امریکا سفارت پرون جمعه وویل چې د ولسمشر جو بایدن د حکومت له لوري د وسلو تازه مرسته اوکراین ته ورسېده. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې په دې پیټي کې چې تازه اوکراین ته رسېدلی کابو 200,000 پاونډه یا نږدې 1,500 کیلو مهمات شامل دي. د امریکا سفارت په یو بل ټویټ کې ویلي چې دا مهمات د هغو 2,800,000,000 ډالرو ترڅنګ چې واشنگټن په 2014 میلادي کال اوکراین ته ورکړي دي له اوکراین سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو ښکارندوی دي. خو له دې سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اوس امریکا او روسیا د یو بل پر دریځونو ښه پوهیږي. بلینکن وویل لاوروف په تکرار ټینګار وکړ چې هیواد یې له دې سره سره چې په اشغالي کریمیا او د اوکراین پولو ته نږدې 1,500 پوځیان ځای پر ځای کړي، پر دغه هیواد د یرغل پلان نه لري.
ازادي راډیو ته غواګیسته دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم ولولئ او همدارنګه د ازادي راډیو مطالب البته خبرونه او راپورونه هلته واورئ او ولولئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هیلې ناکامی یا بریا احساس کوي، سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري.
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ. خپل کیسه چې ل دریو دقیقو زیات نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0420 22 12 64 01.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. لنډو خبرونو ته ورځو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د دوو افغان ښځینه فعالانو پر لادرکۍ اندېښنه وښوده. یوناما نن په ټویټر کې لیکلي: ملګري ملتونه د دوو ښځینه فعالانو تمنا زریابی پریانی او پروانی ابراهیم خیل پر لادرکۍ سخته اندېښنه لري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د مرغومي له 14مې د اورښتونو، سیلابونو او زلزلې له کبله 8 کسان مړه شوي دي. په بدغیس کې د طالبانو چارواکي وایي په سبزک سیمه کې له تیر ماښام لږ تر لږه 15 کسان په واورو کې راګیر پاتې دي. د سالنګ لوی لار د درنو واورو او سخت توپان له کبله له تیر شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده شوې ده. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله د نړیوال جام په یو برخلیک ټاکونکي مسابقه کې نن د زیمبابوې په وړاندې سیالي کوي. د اوکراین پوځي استخبارات وایي چې روسیې په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له تشکیلاتو خپل پوځي ملاتړ پراخ کړی دی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترینګلتیا د کمولو لپاره به خپل کار ته دوام ورکوي. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د سپورت نړۍ پروګرام د لوبلو میدان او بیا د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه
د لوبو میدان.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ازادي رادیو ته ستړي مشي. د لوبو میدان په یو بل ونی ز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسئ. روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان او هالند ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنیو سیالیو په لړ کې لومړی لوبه افغانستان وګټله او هالند ته په 5 منډو باندې ماته ورکړه. دا لوبه د افغانستان په کوربه توپ د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شوه. افغان لوبډلې د ټولو 500 سورونو لوبې وروسته د 8 په جان 222 منډې وکړې او هالند ته د 223 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هالند لوبډله ونتوانېده چې دغه هدف پوره کړي او د 5 منډو په توپیر باندې یې دا لوبه وبلله. اخوا د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره ځوانان د ورلد کپ سیالیو کې چې په ویسټ انډیز کې روان دي د پاکستان په وړاندې باندې 13 ورځ ماته ومنله. له دې نه وړاندې ټي ان جي لوبډلې ته ماته ورکړې. د افغانستان لوبډله به یو بل لوبه هم لري او دا به د زیمبابوې سره ترسره کیږي. که له زیمبابوې نه دا لوبه وګټي نو افغان لوبډله به د دې سیالیو دوهم پړاو ته ځي. په همدې مسایلو باندې به د کرکټ له لیکوال او د افغان کرکټ له څارونکي بختیار ساحل سره خبرې ولرو. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو له کوړاندې مو چې یادونه وکړه، د افغانستان او د هالند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ سیالي روانې دي. یو لوبه افغانستان ګټلې ده او راتلونکي دوه لوبې د ګټې حد سبا کیږي. دا شان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله هم په نړیوال جام کې لوبېږي. هلته یوه لوبه ګټلې ده او د پاکستان په وړاندې باندې بله لوبه بایللې ده. د راتلونکي نړیوال شلوریزه جام لپاره هم مهالویش اعلان شوی دی چې افغانستان له کومو لوبډلو سره په دې سیالیو کې مخ شوي. د دې ټولو مسایلو په اړه باندې همدا شیبره سره د افغان کرکټ څارونکي بختیار ساحل د ټلیفون په لیکه باندې ملمه دی. لدنه به اورو. ساحل صاحب، ډیره زیاته مننه. کور مودان چې زموږ بلنه مو ومنله. که پایلې له نیدرلینډ سره له سیالیو کو، افغانستان 13 ورځ نیدرلینډ لوبډلې ته د 6 منډو په توپیر باندې ماتې ورکړه. سره له دې چې افغانستان کوربه دی د دې سیالیو او فکر کېده چې ښایي هدف لوړ ورکړل شي. 223 منډې هدف آیا فکر نه کیږي چې لا هم د بیټینګ په برخه کې ستونزه لرو؟
د نیدرلند پر وړاندې د افغان لوبډلې لومړنۍ بریا رښتیا هم مهمه وه. را روانې دواړه لوبې به ارزښتمنې وي ځکه د هرې لوبې په سر لس نمرې دي. خو هغه څنګه چې فکر کېده او په کار وه افغان توپ وهونکو هغسې توپ وهنه نه وه کړې. ټارګېټ د دې وړ و چې نیدرلند وکړی شي دغه هدف پوره کړي. خو بیا هم په زړه پورې توپ اچونه د راشد خان او مجیب الرحمان او یمین احمد ځینو لوري چې دوی مقابله لوبډله پرې نه خو د هدف پوره کړي. د راشد خان پریشر او د مجیب پریشر په هر لوبډله باندې وی. بیا په دغه سي اسوسییټ ممبر ټیمونو دویمه درجه ټیمونو باندې دغه تاثیرات لږ ډیر وی. هغه تاثیراتو له وجې افغان لوبډلې دغه لوبه وګټله. د اشمت لومړنۍ کپتانی هم و موسم هم ډیر زیات داسې و چې د ټیسټ کرکټ موسم و. یعنی شمال ډیر زیات و، آتا په وکټو د پاسه بلزونه نه ټینګېدل. نو په دغسې کنډیشن کې توپ وهنه کول یو څه ستونزمن وي، دې کې شک نشته. خو بیا هم کېدلی شو چې موږ ښه توپ وهنه وکړو. دغه یو ستراتیژي، دغه یو فکر چې په افغان لوبغاړو کې له پخوا راهیسې موجود ده، یا سټاپ او یا غټ شاټ، دغه ستراتیژي چې موږ بدل نه کو، موږ باید د سنگل ډبل یوې منډې دوه منډو په ستراتیژي سره مخته لاړ شو. نو موږ به وکړی شو چې هدف تر 200 یا 300 پورې ورسو.
د اوپنر په توګه باندې د رحمان الله ګورباز لوبول څه فکر کوي؟ یو خبرې کړو په داسې حال کې چې نوموړی د لنډ فارمټ د لوبو لپاره یو خلو بغاړي بلل کېدی شي چې تیزی منډې وکړي. د تیرې ورځې په لوبه کې هم یوازې اتم منډې وکړې او اوس وزید فکر نه کوي چې د دې پر ځای باندې یو بل ښه اوپنر کېدی شوی په دې لوبو کې ښه ځلېدلی وای؟
رحمان الله ګورباز په کار دغه په یو ورځنیو سیالیو کې هم دغه لوبول په کار دی. اګریسیو لوبغاړی ده که خپل لوبډلې ته ورکړي نو لوبډله به بیا د غټ هدف لپاره لاړه شي. رحمان الله ګورباز او ورسره عثمان غنی، دا دواړه باید دوی ته لږ چانسونه ډېر ورکړل شي. لکه نور اوپنران ته چې څومره چانسونه ورکړل شوي دي، عثمان غنی او ګورباز هم حق لري چې لږ تر لږه په لس ODI میچونو کې دوی باید چانس واخلي، بیا د دوی پرفارم وکتل شي که ښه نو نور لوبغاړي دې راوستل شي.
او د راتلونکو دوه لوبو لپاره ستا په نظر باید د پلان څه وي؟
مهمه خبر هم دا ده چې دوی د میډل بیټسمنانو د ټاپ آرډر بیټسمنانو ډېره ښه توپ وهنه وکړه. په میډل آرډر کې باید زموږ توپ وهونکي هم ذمواري واخلي، چې هلته نجیب زدران او ګلبدین او دغه لوبغاړي دي. زه بیا یو نظر لرم چې د شاید کمال په ځای باندې قیس په لوبډله کې په کار ده، یا که د شرف الدین په ځای باندې من قیس لوبډله کې واچو. د دې شرف د شرف او شاید کمال په لخوانه به یو کس باید ولوبول شي قیس په لوبډله کې په کار ده. ځکه که موږ یو بل صحیح سپینر ولرو په لوبډله کې، فکر نه کوم نیدرلند بیا موږ نه ډېرې په اسانۍ منډې وکړی شي.
مننه ساحل صاحب. کرا شو د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې ته 13 ورځې د پاکستان په وړاندې باندې لوبه وبایلله، خو له دې وړاندې پینجي ته ماته ورکړې وه. د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله چې وه په تیر نړیوال جام کې د پاکستان په شان نورې لوبډلې هم ماتې کړې وي، آیا دا ځل فکر کیږي چې لوبډله کمزوره انتخاب شوې ده او که نه کوم بل لامل کېدلی شي؟
د 19 کلونو ځوانانو لوبه رښتیا هم د تیر ورځې لوبه ډېره مهمه لوبه وه. د پاکستان لوبډلې ښه توپ وهنه وکړه، یعنې په ډېر ستراتیژۍ سره، په ډېر ښه فکر سره. کم پلانینګ چې دی هغوی وه، هغه پلان کې هغوی ډېر بریالي شول. که څه هم په یوه شیبه کې و دیرشم اورو او دغه لوبډلې نه موږ شپږ لوبغاړي په 133 سوځولي وو، خو د هغه سخت شیبې نه دوی وکړی شو. د دوی نهم نمبر بیټسمین راغی او لوبډلې تر 240 منډو پورې ورسوله. یعنی دا یو ستراتیژي و، یو پلان و، یو په ځان باندې باور و، او د خپلې په خپلې وړتیا باندې باور و چې دغه لوبډلې درلود. او د یو ښه لوبډلې د فل ممبر رښتیا هم د یو غټې لوبډلې په څیر توپ وهنه وکړه او 240 منډې هدف ټاکل. په دې لیول باندې، په جونیئر لیول باندې دا بیا پوره کول اسانه نه وي. زموږ د لوبډلې پیل هم ډېر ښه و، خو زموږ اوپنرانو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، هغه د سینیئر لوبغاړو په توګه باندې، یا سټاپ او یا غټ شاټ، هغه د سنگل ډبل له وجې چې موږ تر دیرشم اوره پورې ونه شو کړی چې موږ ښه لوبه وکړو، یعنی ښې سنگلې وکړو، داسې ډېر ډاډه لوبه وکړو. که څه هم اوپنر ورسته بلال سیدی د تو په هره کوشش وک خو بریالی نه و. بل د مزما د کوټ ستراتیژي نه واخوخه چې هغوی یو نن پروفیشنل بیټسمین راوسته د اوپنر په توګه ننګیالی خروټی هغوی ولوبو. هغه یو بالینګ آل راؤنډر ده، په هماغه شپږم اووم پوزیشن کې یو نیم شاټ ماټ وهلی شي، خو د اوپنر په توګه هغه راوستل دا ډېره غلطه پرېکړه وه. په تېره لوبه کې میثاق رحیمي اوپنر و، باید په دې لوبه کې هغه اوپنر وای. نو یو اوپنر چې هغه یو وین ساتي بلال سیدی او میثاق رحیمي کولی شو غټ شاټونه ترسره کړي. که موږ ښه پیل کړی وای، لږ زره تیز پیل هم کړی وای، دومره بوج په موږ نه راته. زما د کوچنګ پالیسی نه ده خوښه. دوی د ایشیا کپ کې هم دغسې غلطۍ وکړي، دلته هم دغسې ورته غلطۍ لګیا دي کوي، خو بیا هم لوبه تر اخره پورې لاړه. دا مهمه خبره وه چې لوبغاړو بلاخره له ډېر سټرګل نه وروسته لوبه تر اخره پورې، یعنی تر اخره پورې امید د دې و چې دغه لوبه به نتیجه ورکړي. بل لوبه افغان لوبډله له زیمبابوې سره لري په ګروپ کې. که زیمبابوې نه لوبه وګټي نو بیا به کوارټر فاینل ته لاره پیدا کوي، نو پاکستان او افغانستان به دویم پړاو ته لاره پیدا کوي. که خدای نه خواسته زیمبابوې نه میچ وبایلو نو بیا به موږ کور ته ځو. د دې لوبې د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده، خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم ښه ستراتیژي نه وه، اوس هم ښه نه ده. یو منظمه ستراتیژي په کار ده، اوپنران باید اوپنران وي منظم. هغه لکه د یو پروفیشنل لوبډلې غوندې باید موږ ولوبېږو، موږ باید تجربې په هر ځای کې ونه کړو.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه، په روان کال کې د شلورونو د نړیوال جام مهالویش هم اعلان شوی. د افغانستان د استرالیا، نیوزیلند او انګلند سره په یو ګروپ کې ځای شوی دی. دغه درې لوبډلې سره لدی چې دغه ورکاپ به هم په استرالیا کې وي، استرالیا به کوربه وي، او دغه ځای کنډیشن هم دغه درې لوبډلو لپاره ډیر ښه دی. څه فکر کوي چې کرکټ بورډ ته څه پکار دی تر څو په دې سیالیو کې خلا سره وړنې ولرو؟ لا هم لږ تر لږه پنځه شپږ میاشتې وخت د دې لوبو لپاره لرو.
را روان شلوریزو نړیوال جام لپاره چې کوم مهالویش اعلان شو، رښتیا هم زمونږ ټول د هغه لوبډلو سره لوبې دي چې هغوی د هغې کنډیشن یا د انګلیش کنډیشن لوبډلې دي، که آسټرالیا د، که نیوزیلینډ او که انګلینډ، دا د هماغه کنډیشن ټاپ لوبډلې دي. له دوی سره به شلوریز کرکټ کول اسانه خبره نه وي، خو زمونږ اوس نه کار کول په کار دي. په لوبډله باندې، د لوبډلې په ترکیب باندې کار کول دي، د هغه په جوړښت باندې کار کول دي، او هغه لوبغاړي لیګل په کار دي چې موږ وپوهیږو دا فټ دي. د آسټرالیا غوندې ملک په کنډیشن کې فټنس ډېر مهم رول لري. په هغه کنډیشن کې آؤټفیلډ ډېر تیز وي، که ته ډایو نشي وهلی، که ته فټ نه یې، ښه فیلډنګ نشي کولی، نو ته نشي کولای چې لږ تر لږه د 200-200 منډو هدف مخه ونیسي. نو په کار ده چې فټنس لیول کې ډېره توجه موږ وکړو، او هغه لوبغاړي موږ هلته ولېږو چې هغه د ټي ټوینټي کرکټ بهترین لوبغاړي وي. 15 غوره په فټنس باندې برابر لوبغاړي باید موږ ولېږو. که زه یم، زه دغه په تیر ټي ټوینټي ورلد کپ کې زموږ اته لوبغاړي انفټ لوبغاړي وو، دغسې لوبه کول نه دي په کار. کا زمونږ یو بالر کا 160 کې هم بال کوي، یو هغه فټنس لیول زیرو وي، نو نه ده په کار. موږ باید مکمل لومړی د لوبغاړو فټنس ته پاملرنه وکړو، بیا د ټي ټوینټي کرکټ لپاره بهترین پروګرام باید موږ ولرو. موږ باید تر وړکپ پورې له څو غوره ملکونو سره شلوریزي سیالۍ ونیسو. د دې نه علاوه زمونږ شپږیزه باید وشي، او په ډېر های کوالټی باندې وشي. پیچونه باید هماغه کنډیشن ته په کتلو سره پیچونه برابر شي. دا برابرېدلی شي ځکه په دوبۍ کې چې برابرېږي، په افغانستان کې هم برابرېدای شي. د دې نه علاوه میچونه باید زیات شي. زمونږ باید را روان دې کال کې شلوریز کرکټ باندې ډېر فوکس وکړو.
ډیره زیاته مننه بختیار ساحل، د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی کارکوونکی او د کرکټ افغان څارونکی. کورمو ودان ترنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخونکې سختن اسپارم. هر چېرته چې یاست، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په هغه باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په هغه باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او پاګه کې ځان د کمال تر کچ پورې ورسی ځان وزلې تر څو دې په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته سره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي. نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه که پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د لستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په هماغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خوڅه کوي د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بې له اپډیټ کېدو، بې له نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه شي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان دی بیا ریفورم کولو بیاز د کولو دی بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. د څه ډول زده کړو ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه یو فیصده خلکو پانتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونه خلکو پانتون لوستي خو عام د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه یو فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه یې لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې دی کارافرینی یا دی کار در رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې په ټول نړۍ کې دي، زدانه وانس افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي. اما دنده ده، یعنی استاد ژوند تر پای پورې نس کولای شي ډیر دي ارت امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، خیر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې باندې، متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
ترنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Yeah. پتی مڑ بشم وی وی بیا کر راز اور دشپی گولا گلوڑی پرندے